په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زه شاهین بنیری مو د مشال لیډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې راپورونه او تبصرې واوري. په افغانستان کې د ډاکټر عبدالله ګنویری په قطر کې د طالبانو سره خبرې سمې نه دي. دغه شانتې د قبایلي سیمې د خبریالانو د پاره د یو ورکشاپ په اړه هم راپور لرو. لومبے اردو اسرار اللہ مومن تاشر دے وہ خبر نو
اول دا مهم خبر نور لنډیز. د پاکستان د بونو چارو وزیر هینا ربانی کروای له امریکا سره د پاکستان اړیکی الا هم هغه سے کڑکی چنی دی. امریکای چرواکی وای په پاکستان کې تر سره چی یو ډرون بیت کې د القاعده یو مهم غړی وجل شوی دی. او په افغانستان کې سوله ساتونکي ځواک وای یو افغان فوجي د دوی څلور سرتیري په ډزو وجلی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بونو چارو وزیر هینا ربانی کر پرون ویل چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې لا هم په هغه کړکیچن حالت کې دي. له رایټرز خبر ایجنسی سره په خبرو کې هینا ربانی کر ویل تر څو چې پاکستان دې اړیکو ته له سره کتنه نوي بشپړ کړي تر هغه وخت نشي کولای چې له امریکا سره تعلقات بیا بحال کړي. خو د هغې په خبره اوږدمهاله ملګرتیا د پاکستان او امریکا دواړو په ګټه ده. هینا ربانی کر هغه رپورټونه بې بنسټ وبلل چې ګواکې دوی د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د اسلام آباد د سفر لپاره امریکایي درخواست رد کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د مارک ګروسمن پاکستان ته ورتګ تر یو ښه او مناسب وخت پورې ځنډول شوی دی. د نومبر په شپږویشتمه نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو د هوایي برید په ترڅ کې د څلورشتو پاکستاني عسکرو وژل کېدو د پاکستان او امریکا په اړیکو کې وار له مخه موجود تاوتریخوالی لا پسې زیات کړ. امریکایي چارواکو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په پاکستان کې په ترسره شوي یو ډرون بریډ کې د القاعده یو مهم غړی وژل شوی دی. د نوم نه څرګندولو په شرط یو امریکایي چارواکي اے پی او رایټرز خبري اجنسونو ته ویلي چې د جنوري پر لسمه نیټه په شمالي وزیرستان کې په شوي ډرون بریډ کې د القاعده د بهرنیو عملیاتو تنظیمونکي اسلم ایوان وژل شو. پاکستاني چارواکو تر دې دمه د خبر پخلی نه دی کړی. د پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان په قاسم بیله نومې سیمه کې د غیر حکومتي ادارې لپاره کارکونکي دوه تنه بهرانیان تختول شوي دي. د مشال ډیو خبريال د ځای سرچینو لخلي وایي چې دا دوه کسان چې یو د اټلی او بل د جرمني د پرون هغه محل تختول شوي دي چې د پنجاب صوبې له کوټو دو سیمې څخه یې د ملتان په لور روان وو. د دوه کسانو په سیمه کې له یوې داسې غیر حکومتي ادارې سره کار کوو چې له سیلاب ځپلو سره مرستې کوي. د بلوچستان په کوټه ښار کې نن خبریالانو د ډیوا ریډیو د وجل شوي خبریال مکرم خان عاطف د وجنې پر ضد لاریون وستلې. د دې صوبې د خبریالانو اتحادیې د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د مکرم خان عاطف قاتلان دي ونیول شي. یو خبریال عرفان سید وایي
جو احتجاج تھا یہ کوئی پہلا احتجاج نہیں تھا. صبح خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صحافی جس کرب
دا احتجاج ازمر اوادنائی احتجاج نو دا خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبے خبر اعلان چی لکم وستونز سرمختی دا نو خبر نه ده. زمر نننائی احتجاج دا مومندو دیوا تکڑا خبریال مکرم خان د وژنی پر ضد وو.
مکرم خان عاطف د تیری نهی په ورځ په چرسده کې وسلوالو په جمعات کې د مونځ په حالت کې وجلې بو. طالبانو یې د وجنې پړه پر غاړه اخیستې وه. یاد دې وي چې تیر کال پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد ګرځول شوی وو. په افغانستان کې د سوله ساتونکي ځواک څلور پوځیان وژل شوي دي. په کابل کې د ایساب لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دا پوځیان یو افغان پوځي په ډزو وژلي دي. خبر پاڼه زیاتوي دغه مشکوک پوځي نیول شوی دی. د خبر پاڼې له مخې دا پیښه د افغانستان په مشرقي برخه کې رامنځته شوې. په افغانستان کې په دې وروستیو کې دا قسمه پیښې رامنځته شوې دي چې موخه یې د غربي هیوادونو د پوځیانو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ اعتماد تر خپو لاندې کول دي. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو هلیکاپټر د دې هیواد په جنوب کې راپریوتی دی چې شپږ بهرني عسکر پکې وژل شوي دي. د نړیوال سوله ساتونکي ځواک یو ویاند رایټرز خبري اجنس ته ویلي چې دا پیښه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې کله د امریکا یو پوځي هلیکاپټر راپریوتو. لومړو رپورټونو وویل چې د هلیکاپټر د لویدلو پر مهال په سیمه کې د اورپکو هیڅ ډول فعالیت نه و. د نیټو چارواکي وایي چې دوی د دې هلیکاپټر د راپریوتو د لامل معلومولو لپاره پلټنې کوي. په عین حال کې د افغانستان په کندهار ولایت کې پرون ماسپښین ترسره شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېره اووه ته رسېدلې ده. ایران وای شک کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې څخه وتلي معلومات په تیر اونۍ کې د دوی د یو ساينس پوه په وجلو کې کارول شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر اساق الحبیب وویل چې داسې قوي شکونه موجود دي چې د هغه په خبره د ملګرو ملتونو له ادارې څخه وتلي معلومات د ایران ساينس پوه مصطفی احمدی روخان په وجلو کې کارول شوې دي. دیر شکونه دی چې دې ترګرو د ملګرو ملتونو د څنګه څخه ترلاسه کړي معلومات کارولی دي. یعنی دا معلومات د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا په ایران د لګیدلې بندیزونو او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې لخوا د دوی د ساينس پوهانو سره د مذاکراتو نه ترلاسه شوي دي. د ملګرو ملتونو ویاند مارټین نیسر کی ویلي چې دوی د ایران لخوا د دې تورونو په اړه پلټنې کوي. او اخیری خبر د لوبو، د پاکستان د قبایلی سیمو د سکولونو ترمنځ د لوبو د میلې پرانسته نن د پیښور په کیوم سټیډیم کې وشوه. په دې لوبو کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو زده کوونکي لوبغاړي برخه اخلي. د میلې د پرانستې په موقع د فاټا اولمپیک اسوسییشن سیکرټري جنرل شاهد خان شینواري مشال ایډو ته ویل چې په سیمه کې د بدمنۍ باوجود د قبایلی سیمو ځوانانو خپلو لوبو ته دوام ورکړی دی.
زه د فارټا ځوانانو ته د بادرۍ یو ایوارډ ورکول غواړم چې دومره دهشتګردۍ او دماکو او په دې باوجود هم د فارټا ځوانانو هغه خپل لوبې نه دي پرېښودې.
د قبایلي سیمو د سکولونو ترمنځ د لوبو په دې میله کې به د کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال او د رسکشۍ مقابلې ترسره کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې سره عالم مومن وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم واورئ.
په افغانستان کې د ډاکټر عبدالله ګوند ویلي په قطر کې د طالبانو سره خبرې سمې نه دي. د ګوند یو ویان
د سولې د شورا دریز دا دی چې هر هغه سوله او هر هغه مذاکره چې د هغه په رهبرۍ کې افغانان نه وي او افغان دولت پکې برخه ونه لري هغه نه نتیجه ورکوي او نه د افغانستان مشکلات حلولی شي.
په پېښور کې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي خبریالانو لپاره ورکشاپ. په دغه اړه نوموړی خبریال رحیم الله یوسفزای
دې اصلي مقصد دا و چې کوم ځای کې دا جنگ روان دي، تنازع ده، شخړې دي، خلک بې کوره شوي دي، د خلکو مشکلات دي، دې په حق لمندې څنګه وا خبریالان خبرونه ورکوي.
او په کراچۍ کې د اوسیدونکو او داسې پښتون قصه درته کوو چې ربابونه جوړوي.
زما 22 سالو شو چې دا کار کوم، ځکه زیاتره خدای پښتنو کلچر دی او پښتنو انسټرومنت دی. نو وسې دې دا دومره ډیولپ شو چې وسه لکه بالکل بلوچستان می استعمالي، اردو سپیکي می استعمالي، سندیاني می استعمالي.
زمونږ ونې ز خبرونه روخانه مستقبل به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زموږ ګډومبی راپور ته چې د پاکستان او امریکې د اړیکو په اړه باندې دی. په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې له یو نازک پړاو څخه تیریږي. پاکستان د زیارت په ورځ ویل چې د مومندو په قبایلي سیمه کې د ناټو تر بریدونو وروسته یې له امریکا سره خپلې اړیکې ودرولې او له واشنگټن یې غوښتلې چې د ترهګرو ډلو پر ضد د اقدام او یا هم د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره دی د دوی د ملګرتیا لپاره پر اسلام آباد فشار نه اچي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر لو رائټرز خبري اجان سره په یو ځانګړي مرکه کې کړی دي چې تفصیل د هارون باچا راپور کې ورو.
د مرمن کر په خبره تر کومې چې پاکستان له امریکا سره خپل اړیکو ته له نوي سره کتنه بشپړه کړې نه وي، دوی نشي کولای چې له دغه هیواد سره خپل تعلق بیرته پیل کړي. رائټرز اجانس لیکي د ممندو په قبایلي سیمه د ناټو د 13 نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د سلیریش پاکستانی اسکرو وژل کېدل د امریکا او پاکستان د اړیکو د حد درجه خرابېدو لامل شول. خو د پاکستان خارجه وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ شویو 13 همکارو ته اشاره هیله وښوده چې اړیکو ته له نوي سره کتنه ممکن دوی ته فرصت برابر کړي سو د امریکا او پاکستان دواړخیزي همکارۍ لا هم پیاوړې او اغیزناکې شي. مرمن کر راجان سره په مرکه کې په دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستان غنی له امریکا سره اړیکې ډېر د ارزښت وړ دي او ډاډه سرګن کړ چې پارلماني کمیټه به په راتلونکو څو ورځو کې خپل وړاندیزونه بشپړ کړي. کم چې بعد دې په خبره د بحث لپاره د پارلمان د دواړو ایوانونو د غډې غونډې مخې ته کې خوده شي. نوموړی دغه راز ځینې هغه مطبوعاتي رپورټونه چې ښایي پاکستان د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما انتظامی د ځانګړي استازي مارک ګروسمن اسلام آباد ته د سفر د امریکا درخواست رد کړی دی بې بنیاده وبلل. دی وویل چې د نوموړي پاکستان ته تګ یوازې د یوې ښې او مناسبې موقع تر رسېدو پورې ځنډول شوی دی. د پاکستان خارجه وزیر همداراز په دې وروستیو کې د امریکا د حکومت او هم یې د پوځ لخوا د پاکستان له حکومته د ترهګرو ډلو په تیره د حقاني شبکې پر ضد د کوټلي اقدام غوښتنو ته په اشاره وویل چې په دې لړ کې په پاکستان فشار راوړل به په افغانستان کې د ثبات راوستلو کوششونو ته زیان ورسوي. میرمن خر زیاته کړه، زما په اند هر هیواد باید دا اجازه ولري چې خپله ستراتیژي په خپله جوړه او په مناسب وخت یې عملي کړي او په یعنې وخت کې خبرداري ورکړل چې د پاکستان په خاوره د ناټو او یا هم د امریکا لخوا بل حمله کېدل به ناوړه عواقب ولري. نوموړي په ډاګه کړه چې د پاکستان په خاوره د بهرنیو ځواکونو موجودیت او د دې هیواد د ارضي تمامیت احترام نه کېدل د پاکستان لپاره د منلو وړ نه دي. یو ویل چې همدا هغه څه دي چې نه پرېږدي موږ له امریکا سره د یوه اغېزناک همکار په حیث اړیکې ټینګې کړو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د 2014 میلادي کال تر پایه بعد امریکایي سرتیرو یو د پام وړ شمېر له افغانستان اوزي، اوباما انتظامیه غواړي چې روان کال کې دونکو په ولسمشریزه انتخاباتو کې د بریا د ترلاسه کولو لپاره زیاته توجه د کورنیو مسلو په حل مرکز کړي. د پاکستان خارجه وزیر رویټرز جانس ته وویل چې امریکا د مصنوعي او بې ارزښته مهالوېشونو او کړنلارو د تعقیبولو پر ځای باید د افغانستان د ځمکنیو حالاتو له نږدې جاج واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
د پاکستان او امریکې اړیکې په دغه موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان وایي له امریکا سره د برابرۍ پر بنیاد ولاړې اړیکې غواړي او هیواد ته د مارک ګروسمن دوره په دې منسوخه کړه چې تر اوسه بشپړه تیاری نه ونیولې. دا خبرې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالباسط په ونیزه خبری غونډه کې وکړې. چې پاړه نور حال له اسلام آباد انیلا خالد راکې.
د دفتر خارجه ویاند عبدالباسط په خپل بریفینګ کې وویل چې تیر ورځ د امریکای صدر بارک اوباما او پاکستانی سفیر شری رحمان د پاکستان او امریکای په تعلقاتو خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د امریکای سره د واضح هتالوق په حق کې دی.
As far as Pakistan is concerned, we want a relationship that is free from ups and downs.
ترسو چې د پاکستان تعلق ته نو پاکستان به د امریکای سره د برابرې په بنیاد خپل تعلقات مخ په وړاندې بیایي.
د نیټو په حق له دیو سوال په جواب کې عبدالباسط وویل چې د نیټو سپلای آزادولو خبره د غوی په نوټیس کې ندرا غلی، نو ځکه دا خبره بی بنیاد ده. دغه رنګ د امریکای خاص سفیر ګروسمن په حق له ویاند عبدالباسط مطبوعاتو ته وویل.
څنګه چې ما وویل چې کله هم مارک ګروسمن پاکستان ته راځي نو موږ غواړو چې د دې دورې ګټه روزي. د هغې لپاره ضروری ده چې موږ هم د وړاندې نه تیاری وکړو، خو دا وخت موږ داسې هیڅ فیصله نه ده کړې.
عبدالباسط زیاته کړه چې په مختلفو مطبوعاتو کې د هیلری کلینټن او وزیر خارجه ربانی کر په میز کې شو خبرو په حق له غلط بیانې روانې دي، ولی حقیقت دا دی چې د دواړو په میز کې یوازې په تیرو حالاتو خبرې شوې دي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د الیکشن کمیشن لخوا د قامی او صوبائی سملو د ضمنی انتخاباتو لپاره جاری کړی شوی شیډول معطل کړی دی او حکم یې ورکړی دی چې لومبې د تصدیق شوی نوی ووټر لسټونه تیار کړی شي نو بیا د ټول ټاکنې وکړی شي. په دغه اړه د اسلام آباد نه سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
په ګارډین ورسپاڼه کې لیکوال اناتول لیوین لیکي د پاکستان ولسمشر آصف زرداری چې د کومو تورونو سره مخ دی د هغو په رڼا کې هغه خپل څوکۍ بایللی شي.
مخنه غواړو قدرمند اوردونکو د سراج ظهیر راپور درته اوس وړاندې کوو. سراج ظهیر.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری مشرۍ کې سلورتنی بینچ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی دی چې په زړو ووټر لسټونو دي ضمنی انتخابات نه کوي، ځکه چې هغه کې 3,00,000 ووټونه جعلی یا بوګس دي. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری په خپل ریمارکس کې وویل چې په کومو حلقو کې ضمنی ټول ټاکنې کولای شي هلته دي ړومبې تصدیق شوي او نوي ووټر لسټونه تیار کړی شي نو بیا دې ټول ټاکنې وشي. کله چې مشال ریډیو په دې باب د الیکشن کمیشن آف پاکستان ویان محمد افضل خان نو پختل نو هغه ویل چې موږ د دوه کال راسته د نادرا سره په شریک لګیایو او ووټر لیستونه جوړو. خو ځ بنادرا توای چې کوم ځایونو کې ضمنی انتخابات دي نو هلته دي زر تر زر د تصدیق او ووټر لیستونو کار مکمل کړي. د زیاته کړه
ان انتہائی کارا خبر ادا چې سپریم کورٹ حکم مطابق با الیکشن کمیشن آف پاکستان نو شیڈول بیا جاری کئی مخ کے زمون سرا الیکٹرانک ڈیٹا وا خو کمپیوٹرائز ڈیٹا نوا نو آغا کے بدا سے وا چې لکزد بنو ایمان او زمان ام باپ بنو کے مو پیخور کے منو کری کڑے دانو پیخور کے مو نو اسلام آباد کے ایمان او اسلام آباد کے زما ووٹ تے نو دس سی یو میکانیزم نو چې هر سړی یو ووٹ وی نو پدا ماندے انتہائی ډیر پریشانی دے الیکشن کمیشن وا چې مونږ دا شی بالکل تصحیح کچھ دی یو سړی یو ووٹ وی او پټول پاکستان کے یوز ہے کی وی
دا قانونی چارو تجزیہ کار او پخوانی ڈپٹی اٹارنی جنرل شاخور مشال ریڈیو تا دا سپریم کورٹ دا حکم په حق لا ویل
لا چې کوم دی اعظم دا ریکوائرمنٹ دی دا کانسٹیٹیوشن دا ریکوائرمنٹ دی چې کوم یو سیټ چې خالی شي هغه به تقریبا دو میاشتو کې دنه دنه بغا زمینی الیکشن دی ور باندې کوي چې اوس دا خبره سرګنده شو په سپریم کورٹ په مخ کې چې الیکشن کمیشن خپل وایي چې دې کې دومره زیات تعداد چې کوم دی هغه جالي وټونه دی دا ډېر سیریس ہوتا خبره ده او الیکشن کمیشن دا پارم ډېر لوی چیلنج دی چې د دې خپل ډیوټي ولې پورا نکړه او چې دا خبره بالکل واضح شو چې په دې کې دومره زیات وټونه چې کوم دی هغه جالي دی او صحیح نه دی نه هغه په بیسس باندې الیکشن کول شي کوم دی هغه به فیر اینڈ فری نه وي
کله چې مشال ریډیو د شاخاور نه دا او پختل چې موجوده اوټونو کې دومره جالي دی نو بیا هم موجوده اسمبلی کې هم په جالي اوټونو غړي ناشتي نو هغه په دې صدا سي ویل
دا خو اوشول ځکه چې هغه خو الیکشن اوشول او هغه کې چې کوم دی پارلمنټیریانز راغلل هغه پر خو هیڅ اسم نشي کېدای ځکه چې دا سټیټمنټ چې الیکشن کمیشن ورکړیو دا الیکشنونو نه بعد ورکړیو نه اوس چې کوم الیکشن کیږي زمینی الیکشن بکیږي هغه سپریم کورٹ بالکل دا اختیار لري او ټیک فیصله کړی دی چې تر څو پورې الیکشن لیستونه چې کوم دی بالکل صحیح نه وي هغه نه د جالي وټونو اخراج نه وي شوی نه تر هغه پورې چې کوم دی زمینی الیکشن بنه شي کېدای
د ذکر وړ دا چې الیکشن کمیشن د جاوید هاشمی شاه محمود قریشی سردار آصف احمد علی او جهانگیر ترین په شمول د وقامی او صوبائی اسمبلو په چوکو باندې د روان کال په 6 فروری د زمینی ټول ټاکنو شیډول جاری کړی و سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان ستر محکمې د ولسمشر زرداری خلاف د درغلیو د تورونو مقدمه پرانسته دا تورونه د هغه وخت دی چې میرمنې د پاکستان وزیر اعظم وه نو آیا د انارو نه پس اوس دا ممکنه ده چې زرداری ته د هغو تورونو سزا په داسې وخت کې ورکړل شي چې هغه د ملک صدر دی ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې پښتو بڼه یې نجیب عامر وړاندې کوي
په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال اناتول لیوین لیکي د پاکستان ولسمشر آصف زرداری چې د کومو تورونو سره مخ دی د هغو په رڼا کې هغه خپله څوکۍ بایللی شي خو د پاکستان په سیاسي نظام کې د ملاتړ د دود له مخې د هغه لرې کول به ګرانه وي لیکوال وایي که د پاکستان د سترې محکمې مشر چودري افتخار د ولسمشر زرداری خلاف د درغلیو تورونو ته زیات فشار ورکړي نو ممکنه ده چې اوسمهاله پاکستاني حکومت رانسکور شي او که هغه خپل کار وغځوي او د ټولو لوړپوړو سیاسي مشرانو خلاف د غلیو تورونه پرانیزي نو ممکنه ده هغه ټول سیاسي نظام را نسکور کړي او پر ځای امیرانه نظام راولي چې د چا لخوا انتخاب شوی نه وي انا ټول لیویان لیک کې د زرداری خلاف لګیدلې تورونه د هغه محل دي چې میرمنې بنظیر بوټو د پاکستان وزیر اعظم وه خو د زرداری وزیر اعظم ګیلانی او نورو پاکستانی چارواکو او سیاستوالو خلاف لګیدلې تورونه په 2001 کال کې د ان ار او یا د ملي پخلاینې د فرمان لمخې ختم شوی وو د لیکوال په باور ان ار او د بوش د حکومت او د پرویز مشرف ترمنځ د یوې معاملې نتیجه وه او په ترڅ کې بنظیر بوټو او نور سیاستوال هیواد ته ستانه شوی وو خو په 2009 کال کې د پاکستان سترې محکمې وویل چې ملي پخلاینې فرمان غیر آئینی دی او په تیرو 2 کلونو کې د حکومت او د سترې محکمې ترمنځ په دې لړ کې یوه جګړه روانه وه په دې لاره کې مسلم لیگ نون زیات فشار نه راوړي ځکه کله یوې خوا دوی په پنجاب کې حکومت لري نو له بلې خوا دا هم ده چې د عدالت د پرېکړو نه دوی هم ویره په زړه کې لري نو داسې ښکاري چې د سترې محکمې د کړنلارې ننګه یوازې د تحریک انصاف مشر عمران خان کوي څوک چې کله هم په حکومت کې پاتې شوی نه دی ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان په سیاسي نظام کې دا اوس دود ګرځېدلی چې ګوندونه د خپلې واکمنۍ پر مهال درغلی کوي خپلو ملګرو ته مراعات ورکوي نو سړی نشي ویلی چې د پاکستان د سیاسي نظام نه به د درغلیو مخه څنګه نیول کیږي ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې هر سیاستوال خپل ځان او ګوند له درغلیو پاک ګڼي او خپلو مخالفینو ته ګوته نیسي چې درغلی کړې ده په دې لړ کې د پاکستان پوځ له درغلیو نه مبره ګڼل کیږي خو دا هم حقیقت ده چې د پاکستان د بودیجې زیاته برخه پوز پزان مصرفوي او ګټه د جرنیلانو ترمنځ تقسیمیږي او داسې تاثیر هم مخې ته راغلی چې د پوز د جرنیلانو خپلوان پوز ته د ورکل شو مفاداتو نه ګټه پورته کوي لیکوال اناتول لیوین په اخیره کې لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان د سترې محکمې مشر د ولسمشر زرداری خلاف پیاوړی کمپاین پیل کړی چې لمخې به خایي زرداری تر ډیره په واک کې پاتې نه شي. بل پلو د اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د سنټ د انتخاباتو نه وړاندې هغه له واکه لرې شي، ځکه که داسې ونه شول نو خایي زرداری به د یوې بلې دورې لپاره هم په واک کې پاتې شي او د 2014 کال انتخاباتو کې که د پیپلز ګوند ماتې هم وخوري نو د ده په صحت په څه تاثیر پرې نه باسي. خو د دې پوښتنې جواب ډیر ګران دی چې آیا د زرداری له واکه لرې کول به د پاکستان په سیاسي نظام کې څه بدلون راولي.
اوس یو راپور د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه باندې فاټا سیکرټریټ ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه منتخب شوو غړو د بې اتفاقۍ له وجې تر دې دمه په فاټا میډیکل کالج کار پیل نه کړی شو چې له وجې دا منصوبه د ځنډ ښکار شوې ده. د فاټانه منتخب غړي تر دې دمه د منصوبې نه شروع کېدو په حق له سرای لري او په دې حقله د اسلام آباد نه د احمد الله راپور.
د وفاقي حکومت لخوا فاټا لپاره منظور کړی شوی میډیکل کالج باندې تر دې دمه کار نه دی شروع کړی شوی. د فاټا سیکرټریټ یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې څلور میاشتې وړاندې فاټا سیکرټریټ د قبایلي سیمو نه منتخب شوی د قامي اسمبلی او سینټ غړو ته د میډیکل کالج د جوړښت لپاره د ځای ټاکنې درخواست کړی و، خو تر دې دمه ورته د منتخب غړو لخوا هیڅ جواب نه دی ترلاسه شوی چې له وجې دا منصوبه د ځنډ ښکار شوې ده. د سفران کمیټې چیرمن سینیټر حافظ رشید نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې تر دې دمه د کالج جوړښت لپاره ولې د ځای انتخاب ونه کړی شو، نو د هغوی وینا ده چې فاټانه منتخب غړي دا منصوبې شروع کولو لپاره پورازمه دي.
دا خو د دې موجوده پارلمنټیرین په کوششونو باندې وشو. تېر شوی تاریخ کې چرته هم داسې نه منتر کېږي چې فاټا لپاره د آی ټي یونیورسټي منظور شي یا د رنګ میډیکل کالج منظور شي. دا خو د پارلمنټیرین محنتونه د هغوی په وجه باندې دا شوي دي. دا خبره د فاټا سیکرټر
د متحده قبایلی پارټی چیرمن حبیب ملک اورگزی وینا ده چې دومره موده تیرېدو باوجود د فاټانا منتخب شوی غړي تر اوسه په خپلو کې په اتفاق نه دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوسر لپکار دي چې د ټولو ایجنسو د مشرانو یو جرګه راوغواړي او په سلا مشورې سره دې په دې منصوبو کار پیل کړي. د حبیب ملک د خبرې پترس کې د کورمی ایجنسی نه د قامی اسمبلی ممبر او فاټا پارلماني لیډر منیر اورگزی مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي اتوار یعنی په 22 جنوري بعد د فاټا د منتخب غړو یو اجلاس ترسره کیږي چې په کې به په متفقه توګه فیصله کولی شي چې میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي د قبایلي سیمو په کومو برخو کې جوړ کړی شي.
اصل کې درې میگا پروجیکټس وو، فاټا یونیورسټي او آی ټی یونیورسټي او میډیکل کالج. هغه باندې یو فیصله مو وکړ ان رائټینګ کې دوی ته مې قبول فیصله سبو نمبر سبو مخوم به ان شاء الله 23 سهار بده ته رائټینګ کې ملو شي. مو تقریبا 90% شوی، خو مو کوشش دا د ټول ملګري کنسنسس باندې وي. نو دوی ټول سره آی ټی یونیورسټي یا میډیکل کالج یو به جنوبي فاټا کې جوړیږي یو به شمالي فاټا.
یاد دی وی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په فاټا کې د میډیکل کالج سره سره د انفارمیشن ټیکنالوژي او فاټا یونیورسټي د جوړولو اعلان هم کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورزو د افغانستان په چارو نظر اچو. په افغانستان کې د حکومت مخالف د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په قطر کې له طالبانو سره د خبرو په مخالفت کې دی او وایي چې د پردې تر شا د دولت او د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو معامله ورته د منلو وړ نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د خبرو مشري د افغانستان دولت د دولت لخوا پر مخ بول غواړي، خو د سیاسي چارو کارپوهان سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه او د وخت ضرورت بولي. په دې اړه تفصیل نقیب الله متنوال راکړي.
په افغانستان کې د دولت سیاسي مخالف اپوزیسیون ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو په مخالفت کې دی وایي چې دا خبرې باید هیواد دننه ترسره شي. نوموړي چې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د محصلینو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې، پر دولت هم نیوکه وکړه چې دوی د سولې راوستلو لپاره ځانګړې طرحه نه لري. د سولې عالي شورا او افغان دولت که څه هم په قطر کې د سولې خبرو ملاتړ کوي، خو د دې شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې د دوی غوښتنه دا ده چې د سولې په خبرو کې باید افغان دولت مشري په غاړه واخلي او کنه د دې پرته به دا خبرې کامیابی نه وي.
د سولې د شورا
شورا دریز داده چه هر اغا صلح او هر اغا مذاکره چه ده اغا پر رهبرهی که افغانان نوی او افغان دولت پا که برخوانه لری اغا نه نتیجه ورکی او نه ده افغانستان مشکلات حلوله شی زکه چه ده سول پروسه یا افغانی پروسه ده او افغانان پوری اله لری او باید ده پروسه رهبری هر چیری چه که گی ده افغانان پلاس گی ویست زکه چه افغانستان مستقل دولت لری او افغانستان خلق پا خپل خپل تصمیم نیسی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان مسازی هم وای چې دوی هم د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو د خبرو مشري باید د افغان دولت تر مشرۍ لاندې وي
دولت او مردم افغانستان موافق است اما
د افغانستان دولت او خلک د سولې خبرو سره موافق دي او هغه تاکید چې موږ یې له اولی ورځې لرو په هغه کې نړیواله ټولنه هم را سره موافقه ده هغه دا ده چې د سولې پروسې رهبري او ملکیت د افغانستان دولت دی تر څو موږ خپله او د افغانستان خلک ډاډمن کوي چې د افغانستان د سولې پروسه په هماغه سوله پای ته رسیږي چې د افغانستان د خلکو ارمان دی خو د سیاسي چارو کارپوه فضل رحمان اوریا وایي چې په افغانستان کې 10 میلیونه خلک ژوند کوي او دوی ټول د سولې غوښتونکي دي که کوم کس یا ډلې مخالفت هم کوي خو دا د وخت ضرورت دی چې باید سوله راشي
که چیرې دوی اشتراک وکوي د سولې پروسه به ګډوډه شي د سولې پروسه به بدکی شي اما خوشبختانه دوی نه غواړي پکې شرکت وکوي نو سره له دې چې دوی نه غواړي د سولې په پروسه کې شرکت وکوي او 3 کاله منظم ډول د سولې په پروسه کې دوی سبوتاش کړی او اخلال کړی دا اما په پای کې به پرته له دوی نه افغانستان کې سوله او ثبات راځي یعنی دا چې په افغانستان کې 10 میلیونه افغانان ژوند کوي په افغانستان کې سیاسي ګوندونه هلته شته او دوی به د نړیوالې ټولنې په مرسته پرته له دوی نه په افغانستان کې سوله او ثبات راولی که چیرې دوی د افغانانو ملي ګټو ته احترام وکړي دوی په خپلو افغانانو باندې زړه وخوږوي دوی د سولې پروسې سره همغږي وکوي که چیرې دوی له نړیوالې ټولنې سره همغږي وکوي مرسته وکوي
د یادونې ده چې د افغانستان د اوسني دولت سیاسي نورې مخالفې ډلې چې هیوادنه په حکومت او یا له حکومت څخه د باندې لکه د جنرال دوستم محمد محقق ضیا مسعود ګوندونه دي چې دوی هم د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه کوي او په نه ګډون یې د سولې خبرو هم شک ښودلی نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
دا مشال رادیو دا
په 2011 کال کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوې چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو چې د پاکستان او امریکا اړیکې بل تر هر وخت زیات خراب کړې پاکستان ویلي له امریکا سره اړیکو ته لسره کتنه کوي پښتنه دا ده چې آیا په 2012 کال کې به د دواړو هیوادونو اړیکې هم دغسې خرابې وي او که نه په دغه اړه د احمد رشید د یو راپور په دغه اړه احمد رشید یو راپور لیکلی او په دغه موضوع عبدالحی کاکړ یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو
سید عرفان اشرف په خپل مقاله کې وایي کله چې په سوات کې د مولانا فضل الله په مشرۍ کې شدت پسندۍ سر راپورته کړی نو د خانانو وژل پیل سو دلته دا پښتنه راپورته سو چې آیا دا یو فکری عمل دی او کنه شدت پسندۍ له غریبۍ څخه پیدا کیږي د دې په وینا د دې پښتنې لپاره بیا سروي او نور څېړنې وسوي او ځینې سیاسي مبصرینو خپل دا سوچ بدل کړي چې شدت پسندۍ یوازې او یوازې د جهادي فکر نتیجه ده عرفان اشرف په اسلام آباد کې د سوي یو کانفرنس حواله ورکوي چې پکې د پایدار ترقی یو کارپو عابد سلهری وویل چې د خوراک د نشټوالي له خطرې سره مخامخ سیمې د شدت پسندۍ زیاتې ښکار دي خو د پوینا ځینې نور کارپوهان که څه هم دا دلیل ردوي نه خو منی هم نه په امریکا کې پی ایچ ډی کوونکی فیض الله جان له دې دلیل سره پوره اتفاق خو نه کوي البته وایي چې دا سمه ده غربت په شدت پسندۍ کې اهم کردار ادا کوي خو دا د شدت پسندۍ انجن نه بلکې یو ډول خوراک دی لیکوال وایي شدت پسندۍ ته د ماتې ورکول لپاره په انتها پسندۍ ځان پوکول پکار دی دی وایي د پاکستان ادارې د انتها پسندۍ مرسته کوي ولسی حوصله شکنی نه کوي د خلکو محرومۍ د دې په زیاتوالي کې د ایندن په توګه کار کوي دانشوران د انتها پسندۍ غلطه تشریح کوي او میډیا یې د رومانیت په شکل کې وړاندې کوي نو د عرفان اشرف په وینا دا ټولې خبرې په پام کې ساتلو سره د شدت پسندۍ سمه او ژوره جایزه اخیستل پکار دی د لیکوال په وینا په قبایلي سیمو کې شدت پسندۍ سماجی او انتظامی چوکاټونه مات کړي دي هلته په لوی شمیر کې د ناپوه ځوانانو موجودګي مستقبل تت کړي دي نو په داسې حال کې پکار دی حکومت خپلو ترجیحاتو ته لسره کتنه وکړي لیکوال زیاتوي تر څو حکومت قبایلو ته د غلامانو په سترګو ګوري تر هغه به هیڅ ډول اصلاحات کارونه کی. د دې ترڅنګ شدت پسندی ته د ماتي ورکول لپاره د ځوانانو د اصلاح په خاطر باید حکومت عملی ګامونه واخلي. د ډان د لیکوال عرفان اشرف وینا که حکومت هداسي ونه کی نو شدت پسندی خو به خپل شکل بدل کړي. البته دا به تر ډیره وخت په ادارو کې موجوده پاتې شي.
ککړو چې په ډان رسپانه کې د عرفان اشرف د لیکلې یو مقاله مهم ټکی وړاندې کول دلته به دیوي غلطه سمې وکړو. قدرمند اوریدونکو چې موږ اعلان کړو چې دغه د امریکای او د پاکستان د اړیکو په اړه راپور دی په دغه اړه نه بخنه غواړو. سلور نوې بجې شوې دي په پښتونخوا کې. راځي چې د اسرار الله مومنه د وخت مهم خبرونه وګورو.
د پاکستان د بونو چور وزیر رحنا ربانی کروای له امریکا سره د پاکستان اړیکې له همغه سي کړکی چني دي. امریکای چارواکو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تر سره شوی یو ډرون بیت کې د القاعده یو مهم غړی وجل شوی دی. د پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان په قاسم بیل نومي سیمه کې د غیر حکومتي ادارې لپاره کارکونکي دوه تنه بهرانيان تښتول شوی دي. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو هلیکاپټر راپریوتی دی چې پکې شپږ بهرني اسکل وجل شوی دي. بلخوا په دې هیواد کې د سوله ساتونکو ځواک لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د دوی څلور پوځیان یو افغان فوجي په ډزو وجل دي. د بلوچستان حکومت وایي چې د هغو 5000 استادانو د نوکریو د پخوالي لپاره د پاکستان له مرکزي حکومت سره خبرې کړې دي کوم چې د بلوچستان پیکټ لارې په ارزي توګه لګول شوی دي. ایران وایي شکل لري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې وتلي معلومات د دوی د ساينس پوه په وجلو کې کارول شوی دي. او نن د پښتنو کمپرست مشرانو خان عبدالغفار خان چې په بچا خان مشهور دی سلیشتم او د عبدالولي خان شپږم تین منزل کیږي.
مهم خبرونه مورده چې سره لمومن وړاندې کول. اوس د پاکستان په مطبوعاتو نظر اچو چې دغه هیواد سیمې نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې سراج ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی دي.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل اداري سپریم کورټ کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په پیشه باندې لیکلي دي. ایکسپریس رسپانو خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ سپریم کورټ ته پیښ شو او د ججانو په وړاندې خپل دریس کې خودو. اداري لیکي چې وزیر اعظم په خپل دلیلونو کې وویل چې صدر او وزیر خارجه ته پوره پوره استثناء ترلاسه ده. اداري لیکي چې اوس په عدالت کې دا معاملې د بحث ترلاندې راغلي ده نو تمه ده چې عدالت به دا ڈاگڑی چسدر تا پائن کے استثناء ترلا سدا او کنا. اداریہ مخلی کی چی اس ضرورت دی خبر دے چدا عمل مخپوڑان دی بوتلے شی او زنگ پا خیال چی کم معاملی راہکار شوی دی او پا حاغی توجہ ورکلے شی نو دا سپریم کورٹ او حکومت ترمینزا چی کم تاو تی خوال یا کڑکیج تے پا حاغی باندی قابو مندلے کے دی شی. مشرق رسپانی ہم دی موضوع تا کتنا کرد دا او وائی چی تا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی لوی عدالت کی دخپل دلیلونو پا وقت ویلی دی چی آئین کے صدر تا استثناء ترلا سدا او همدا وجدا چی دوی د سویزرلینڈ چارواکو تا خط نه دی لیکلی. ادارې لیکي چې کله نه د نارو کیس او ادنه شروع شوې ده د هغې ورځ نه د حکومت او دلی ترمنځ یو قسم لا کړکیچ رامنځته شوی دی. کچر حکومت غیر ضروری بیانونه نه ورکول او د دې کیس تشبیه د بینظیر بټو د قبر د مقدمې سره نه ورکوله نو نن به حالات داسې نه وو. ادارې لیکي کچر دوه کاله وړاندې د نارو د فیصلې وروستو که موجوده حکومت د سیاسي لارو په ځای د قانون مطابق خپل دریس خپل کړی وو نو د عدلی او د حکومت ترمنځ د ټکراو او د وزیر اعظم عدالت ته د پیش کېدو نوبت به نه راتلو. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم خپلې ادارې کې صدا سي لیکي چې سپریم کورټ دې خبرې ته بالکل تیار نه دی چې ګنی دوی حکومت بیلاری کړی دی. دا ضرور کېدای شي چې کوم د خط لیکلو معامله ده په هغې کې په ځینو خبرو سمجھوتا وکړي. ادارې اخري کې لیکي چې دا سمجھوتا په دې شرط پکار ده چې د عدالت وقار ته پرې سزیان ونه رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کایډي په الجزیره وبخړه خبره شوی یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان ته بدی هله تللی وو چې دغه هیواد لپاره یو داسې ستراتیژي جوړ کړي چې دغه لته د بدلون سره سره هر چاته قبولوي. خو نو موړ وایي چې په دغه دوه کالو کې د هغه سو نکړې شل د س چې د تمل لرله او زیاتوي چې پس لدی د ستړې هم وو او خفه هم. دی وای ستړی زکوم چې په دغه دوو کالو کې سیاسي ناکراری او ذاتی جګړو په دغه هیواد کې د امنیت حالت ډیر خراب کړی وو او د خفګان جوور احساس ورسره زکمل وو چې هغه سې ونه کړی شول د څه لپاره چې دی دغه هیواد ته تللی وو. مقاله لیکونکي کایډي زیاتوي چې د دغه خفګان په شا لویه وجه د ده او د امریکا ترمنځ د افغانستان په اړه په تګلاره زیاتېدونکي اختلافات وو. دی وایي د دغه هیواد په اړه د واشنگټن تګلاره په پوځي بریدونو او عملیاتو مبنی وه. لیکن کې مخکې زیاتوي چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتکارانو سره د یو شمیر ملاقاتونو نه پس دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول حقایق او ننګونې د دوی مخې ته کېږدي. دی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې یا خو هډو د ملکي ادارو وجود نه لري او یا ډېرې کمزورې دي. په دغه هیواد کې په سلو کې اویا کسان بې تعلیمه دي او په لرې پرتو سیمو کې خو هډو څوک لیک لوست نشي کولی. لیکوال وایي چې په دغه هیواد کې تر ټولو لویه ستونزه جنګونه دي چې دغه هیواد یې رستو پاتې کړی دی او دا ډېره ګرانه ده چې داسې حالاتو کې د ترقۍ رفتار تیز کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي چې ګڼ شمېر افغانان د انساني سمګلرانو په واسطه یورپ ته ځي او د دې لپاره دوی دغو سمګلرانو ته ښې ډېرې پیسې ورکوي. ورځپاڼه د افغان حکومت په حواله لیکي چې تقریبا 50,000 افغانان هر کال د دغو سمګلرانو په واسطه یورپي هیواد یونان ته ځي او بیا د یونان نه پس نورو یورپي هیوادونو ته واوړي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغو کسانو کې ګڼ شمېر پاکستاني پاسپورټونه لري او د اسلام آباد د لارې یورپ ته ځي. داسې خلک د سفر او یا هم په دغو هیوادونو کې د پاتې کېدو په لړ کې یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي.
د نړیوالو مطبوعاتو ته د مجید بابر کتنه. او اوس یو راپور د قبایلي سیمو د خبریالانو لپاره ورکشاپ شوی دی په پېښور کې. په دغه اړه طارق ورکزیت نور حال راکړي.
د قبایلي ژورنالیستانو لپاره په پېښور کې درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېدو. زمیدارانه یا ریسپانسیبل رپورټینګ په نامه په دې ورکشاپ کې ټول قبایلي علاقو نه 15 خبریالانو برخه واخیستله. د ټرایبل یونین آف جرنالیست د سوري لاندې جوړ شوی د دې ورکشاپ په هکله تربیت ورکوونکی رحم الله یوسفزی مشال لډیو ته وویل چې د دغه ورکشاپ مقصد دو چې قبایلي ژورنالیستان د دې جوګه شي چې دواړو خو انډویل برابر اوسطي او په ښه ډول د خپل علاقې نمایندګي وکړي.
مقصد دا او چې کم ځای کې دا جنگ روان دی، تنازع دا، شخړې دي، خلک بې کوره شوي دي، د خلکو مشکلات دي، د په حق لمان دي، څنګه وا خبريالان خبرونه ور کوي.
بلکې کې چې د علاقې شخړې په ختمېدو کې میډیا ډېر اهم کردار لوبول شي، خو جرنالستان وایي چې صحافتي زمیداریانه تر سره کولو په وخت اکثره قبایلي جرنالستان د خپلې یوې غلطي په وجه د بد صورتحال سره مخامخ کیږي چې وجه دوی عملی تجربه کموالی ښایي. د یوې شمېرې تر مخه تر اوسه 12 قبایلي جرنالستانو خپلې صحافتي زمیداریانه تر سره کولو په وخت ژوند د لاسه ورکو، خو ریسپانسیبل رپورټینګ باندې تربیت اخستلو نه پس په ورکشاپ کې شرکت کوونکی یو جرنالست مونتا صدا سی او ایل
سلین دین اورک زی مرما دے دا اورک زی ایجنسی مقامی خبر یارم پتی وخ ز جیو نیوز اور دی نیوز سره کول گم نو دا سی ٹریننگ گنا چ مو سی لو مطلب مستقبل دا پر اڈر اہم اور خی خبر ملو شی او دی کی مون دا تجربہ بو شی سی رپورٹنگ سنگ کی اس مون دا کوشش بکو چ مون دا سی خبر او دا سی سٹوری شیا کو چا غسر دا کنفلیٹ ختم شی او دا علاقے امن خوالی طرف تا امن طرف تلار شی.
دا دین اورست دا ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ پخوانے مشر صفدر حیات داوڑ مشال لڈیو تا اویل چې ورکشاپ منعقد کېدل د ستاینې وړ دی، خو قبایلي جرنلسټانو ته د صحافت په کارونو کې نور تربیت ورکول هم ضروری دی.
بیسک جرنلزم چې کم ٹریننگ دی، جرنلزم ایتھکس باندې چې کم دی، یا فرسٹ ایڈ ٹریننگ چې کم دی، سیکورٹی ٹریننگ دی، ډېر کسان په دعوا یا باندې نقصان کیږي یا تریټ سی ورته ادارې چې څومره دي دا غدای ته لایف انشورنس ورکی. او
د تاریخ ورغزی راپور تاسو ورده. او اوس په کراچۍ کې اوسیدونکو د یو پښتون قصه درته کوو چې ربابونه جوړی او رباب خرسي. ظفر کریبی په دغه راپور لري.
د کراچۍ خار بنارس سیمه کې د وسلې د یو دکان سره څنګ په څنګ د محمد سهیل دکان دی. محمد سهیل وای دکان کې نه یوازې ربابونه پلوري بلکې همدلته یې جوړوي هم. نوموړی داوه کوي چې هغه د سند په ټولو صوبه کې یوازینی سړی دی چې ربابونه جوړوي.
کراچۍ د ګوټ ګوټ نه بلکې صوبه سند د ګوټ ګوټ نه چې کم سړی راځي نو هم مال راځي، خو هغه د حیدرآباد نه راځي، جمشورو نه راځي. بولے چې حیدرآباد کې پښتانه دي، په جمشورو کې لڑکانه کم دي، دابوجی کم دي، شداد کوټ کم دي، لانډی کورنګي، په دې ټولو علاقو باندې چې څومره پښتانه دي هغه مال راځي. نو چې هغه راغځي نو مال راشي نو زه ته مال ته نشته دی نه هغوی نه
محمد سہیل وای خپل دکان کې د موسیقي نور آلات هم خرڅوي. دا چې د رباب اخیستو د پاره د پښتنو نه علاوه د نورو ژبو خلک هم د دکان ته راځي او کنه په حق لی نو موړی وای
چې د چردا رباب سیتار زما 20-22 سال شو چې زدا کار کوم. لکه زیات تر خدای پښتنو کلچر دی او پښتنو انسټرومنت دی. ولې دا تقریبا د افغانستان 3000 کال مخکینه دا انسټرومنت دی، سوسنه نه دی. نو وسې دی دا کم چې کله دا میډیا راغله، دا میډیا د وجنا دا دومره ډیولپ شو چې وس لکه بالکل بلوچي می استعمالي، اردو سپیکي می استعمالي، سندھیان میں استعمال، سندھیان ڈیر کم استعمال ہے، بلوچ اور اردو والے سے وہ تقریباً نن سبا ڈیر زیادہ استعمال ہے.
محمد سہیل زیتبی کراچی کے دہدفی و جنو پہ محال یہ کاروبار خراب ہوئی. خود کل رہا سی چی خار کی امنیتی وضع قدر خشوی دا کاروبار یہ ورسرا ودا کڑی دا
زیادہ تر شوقیان راضی کورنی فنکاران وغیرہ سے دینا آگا دا سے ناراضی بولے چاہ چی اور باپ والی آگا ٹولو بری ساتھی سعودیانہ ڈیمانڈ راضی، دبئی ناراضی، انگلینڈ زمالاس رباب کشتے، جرمنی کشتے، انڈونیشیا کشتے، ملیشیا کشتے اور سوات نہ خلق راضی اگست ہو کرے چی حالات خراب نو پیخور سوات دا علاقے نا ڈیمانڈ ہو بس دے ٹائم کے ماسا رچے دے دا یو ایس اے نچے دے دا چردی آرڈر دے رہا سارا یو 10 دانے چردی پکار دی اور داغین علاوہ چی دے نو رباپو نو ننسابا روجان جوڑ شوئے دے.
د ظفر کریمی راپور مورید او ست ته حال درکو په پیښور کې د لوبو د میلې په دغه اړه غلام غوس راپور راکړي.
د قبایلی سیمو د شکولونو ترمنځ په پیښور قیوم سټیډیم کې د لوبو د میلې پرانیسته اوخړې شو چې پکې د قبایلی او نیمو قبایلی سیمو لوبغاړي برخه اخلي. د دې لوبو د میلې د پرانیستې پر مهال د فاټا اولمپک اسوسییشن سیکرټری جنرال شاهد خان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی لوبغاړو سره د ترګرۍ خپلې د لوبو هلې ځلې جاری ساتلې دي.
زه د فاټا ځوانانو ته د بادره یو ایوارډ ورکول غواړم چې دومره دهشتګردۍ او دماکو او په دې باوجود هم د فاټا ځوانانو خپل لوبې نه دي پریښودي. د دې باوجود دوی د دنیا ته خای چې فاټا خلق چې دی، فاټا ځوانان چې دی، دا یو سپورټسمنان دی، یو تعلیم یافته خلق دی، یو خامن پسند خلق دی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د فاټا اولمپک اسوسییشن سکتر شاهد خان شینواری زیاته کړه چې اوس فاټا اولمپک اسوسییشن درې میاشتې وړاندې په وجود کې راغلی دی او دا به قبایلي لوبغاړو ته مخ په وړاندې په تک کې اساني راوړي.
نو دې سره به د فاټا څومره د پلیران دی، د یوت دی، دا به اوس په نیشنل او په انټرنیشنل سطح باندې راوځي او دې ته به په هر یو ټایم کې او په هر یو ګیم کې خپلې موقع ملاویږي.
د لوبو د دې میلې د مخې اړه د فاټا سپورټس ډایریکټر پیسل جمیل شاه مشال ریډیو ته وویل
او دا زموږ دویم سپورټس ګاله ده. د دې مین مقصد دا دی چې ډېر داسې ماشومان وي چې هغه ډېر تکړه دي، نو هغوی هغه چې هغوی ټیلنټ شي دی نو هغه دلته کې چې راشي هغه ظاهره شي مونږ ته او مونږ چې دی او فاټا اولمپک شي دی نو هغوی بیا هغه ماشوم وټاکي او بیا چې دی مخکې ته مونږ ټیمونو ته وړاندې کوي. بیا
د لوبو دې میلې ته راغلي د قبایلي سیمو لوبغاړو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلي لوبغاړو کې ډېر صلاحیتونه دي خو په قبایلي سیمو کې د لوبو سهولتونه نشته او په قبایلي سیمو کې د امنیت د خرابې وضع له وجې هم دوی اغیزمن شوي دي.
زما میر الله نوم دی، زه جمرو ټډي بازار اوسېدونکی یم، هایر سیکنډري سکول سره تعلق لرم. ما له ډېر زیات خوند راکوي، زه مخکې هم راغلی یم خو دا دهشتګردۍ د وجې بیا لږ مشکلات راغلل، هغه نه بعد بیا بند شوي وو ګیمونه. اوس مونږ ډېر زیات خوشحاله یو، مونږ دا ګیمونه انجوای کوو.
زما نوم مزامل خان دی، زه د مومن جنسا سره تعلق لرم او زه فوټبال انډر 14 کې سلیکټ شوی یم او دلته راغلی یم. دا مونږ له ډېر زیات مزاره کوي ځکه چې دې انډر 14 کې مونږ سلیکټ شوي یو او نور ځایونو ته مونږ ګیمونه لتلې خو داسې مزه نه ده کړې لکه څنګه چې مونږ دلته دې کیمپ دپاره لګېدلې دلته او حکومت دپاره دا پکار چې زمونږ کم ګراونډونه خراب دي یا نور څه زمونږ اکټیویټیز
زمانو ملی رضا دی او زانډر 14 فوټبال ټیم کې سلیکټ شوم. منګه د مومن ایجنسی هم زغړم چې زمنګ
ایجنسی کې لکه گراوندونه سې سرش کنه الته دومره فیسیلیټیز نشته دي او چې گراوندونه سرش ولکان لوب کین او غیر په خپل امن راځي الکان به کې لړخت راځي
زره زما عبدالله نن نیم د باجوړو او تر هغه من رپورټین ټرایلز کې شوما د فوټبال لپاره هله تاسو کې پد کیږي بس اوس راغلیو امو چې کوم شوق هم دې مسغیر پر راغلی دلته خو خوشاله او کیمپ لګیدلې دې پریکټس کو روزانه او مډیر مزه کوي
د شمالي وزیرستان د فوټبال د ټیم سره راغلی د سکول یو استاد هغلته لوبغاړو ته د ورپی خوشتونځو پاړه مشال ریډیو ته وویل
ما نام محمد ناصر دی زم ستی کی کوټ سره تعلق ساتم او زری مونږ ما په خپل ځ گیم کوله مونږ به هر وخت ټوله ورځ بلګیو خو چې سوپر دا سفر دا هل زل لګی دی کنه دا د شت کردې د فضا راغلی زمونږ پهلا کې نو ټول مطلب چې هر سیستم چې کوم دا ودر درې او سټوډنټ یقین وکړي په خپل لکان را وړم گیم ته شرشه هغه دومره ټینشن کې دی ته وایي کاغه ټول بیماریان دي
د در ادم خیل او اف ار پیښور د لوبو منیجر نور اسلام اپریدی په دغه سیمو کې د لوبو د سہولتونو د نشوالي او د قبایلی سیمو د لوغړو د صلاحیت په اړه مشال ریډیو ته وویل
موږ د ملک لنډ اولم انټرنیشنل پلیران ورکړي دنیا په ستا باندې هغه اچانه پټ نه دي نو ګرن شاید افریدی تعلق د غد فاټ سره دا اقبال شینواری سره پېتلټکس کې او داسې حبیب الرحمن شو او داسې نو ډېر غټ غټ پلیران تیر شوی دي فاټ طرف نه د 2007 نه خو چې دا ډېر اکټیویټی سیدی خراب شو زمو پلیران ډېر ورستو لاړو ځکه چې دنیا وایي کنه د سپورټس دنیا چې یو پلیر یو ورځ ټریننګ ونه کی هغه یو هفته ورستو زی او چې یو هفته ونه کی هغه یو میاشت ورستو زی
د لوبو په دې میله کې به د قبایلی سیمو د لوبډلو ترمنس د کرکټ فوټبال والیبال باسکټبال رسکشی هاکی تقریرونو او حسن قرات مقابله ترسره کیږي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
او وړاندې کوو تاسو د پاره زموږ ونظم خبرونه روښانه مستقبل د خبرونه تاسو لپاره منور شته تیار کړی ده
کارپوهان وایي د پښتنو په سیمو کې تر ټولو لوی مسله د تعلیم کمی دی که دغه سیمو کې تعلیم خور شي نو نورې ټولې مسلې هوارول به یې ډېر اسان شي خو که یوې خواته په سیمه کې د تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي نو بلې خواته د نوي کول ځنې خلک د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې وړې وړې مسلې هم ځان ته لوی غرونه ویني او مهنت او همت نه کار نه اخلي ګنی نو هم دې سیمو کې داسې خلک شته چې د دغه ټولو مسلو باوجود یې لوړ مقام ته ځان رسولی او د خپلې کورنۍ او قام شمله یې جګه کړې ډاکټر فصیح الدین په دغه خلکو کې شامل دی چې د ژوند کومې څنګه تورغلې نو پکې یې نوم ګټلې د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نوم وړې وای
اول خو زه اوریدونکو ته سلام وایم زما پیدایش په تخلیق کې شوې دی پلار مې د دیو او د ماندر قوم سره تعلق ساتو د اتمار خیل په اړه قبیله کې په تخلیق کې آباد شو د 15 پته کال نه او ابتدایي سکول مې د تخلیق په سکولونو کې ویلو چې یو تاریخي مقام دی او دا غزي کندرات او کباب ډیر مشهور دي د مردان په ځینې کې پوره تحصیل یې اوس هغه په ګورمنټ های سکول تخنیک کې مې سبق ویل او د لسم پورې بیا د پښکول کې فرست راغلی او ما اول پوزیشن مې وګور کالج نه په شپږت یا یم کې لاړم میډیکل کالج ته خیبر میډیکل کالج نه مې په دونوي کې ایم بی بی اس وکړو
په دې پښتنه چې ډاکټرۍ ولې پرې خو دا او وړاندې په کوم ډګر روان شو نو موړې وای
خودشتا ډاکټر ریسرا فکری تور باندې دلچسپی زیاته نو هغه چې ما ور ادب او د سیاسياتو کتابونه ډیر کتل او د مذهب نو چې په پاکستان کې یو امتحان دی چې سنټرل سوپیریر سرویس ایگزامینیشن یا سی ایس ایس امتحان ورته وي د مقابلې امتحان هغه کې ډاکټر هم تلی شي انجینیر هم تلی شي او نور چا چې اف ای بی ای ایم ای کړی دا کسان هم تلی شي ما د هغې کتابونه راوارستل او کال یو نیم مې چې کوم دی نو په خپله توګه باندې د ایم بی بی ایس نه پس پړی وکړه او سبق مې وویل تاریخ اسلامي تاریخ د هندوستان تاریخ او د پولیټیکل ساینس سبق مضمونونه مې پکې واغوسته او په هغې کې ډېر لازمي او سبق یې اختیاري نو هغه امتحان نه پس د پولیس سرویس آف پاکستان یعنې پی ایس پی ګروپ ته لاړم او سی ایس ایس مې وکړو په څلور نوي کې
ډاکټر فصیح الدین وایي که څه هم سی ایس ایس یې په اوچتو نمبرو پاس کړو خو ښه به دا وه چې د وړاندې نه یې د ډاکټرۍ پر ځای د آرټس یا سوشل ساینسز مضمونونه ویلي وي نوموړی په دې اړه وایي
دا په دې ملک کې یو بدقسمتي ده چې هر سړی میډیکل ته زور کوي چې یاره دا بس د پیسو مشین به یو خو په هغه زمانه کې بل خلکو دا وي چې د ساینس تعلیم ویلې دا آرټس تعلیم به ورته لږ داسې ښکته ښکاره کېدو یاره د ساینس ویم لکانو هم په یو بل باندې دا دغه کوي چې یاره ما خو په ساینس کې داخله اخیستې او ته خو آرټس کې پاتې شوې بلکې لږ د خندا نه به وتی چې دا خو آرټي دي آرټس وي بیا دا ادارې چې کته تاریخ یا ادب داسې ژونه وویل په دې معنی په دې ملک کې څه نه ملاویږي زیات نه زیات د سکول استاذي شي یا به په این جی او کې څه نوکري کې یا چېرته به په کلرکي ملاویږي خو لیکن یو د مقابلې امتحان داسې شته چې هلته هر سړی تلی شي.
نوموړی وایي د زیاتره طالب علمانو په څیر په خپله هم د کورنۍ لخوا ډاکټر جوړېدلو لپاره مجبور کړی شوی و.
زما والد صاحب چې وو هغه یعنی بخیاري وي چې زما بچی دې ډاکټران او انجینران جوړ شي ځکه چې دا هغې خیال ده چې دا ورې شعبې دي په هغه زمانه کې به اوس هم ډېرو حدو پورې د میډیکل شوق ډېر زیات وي اوس خو په زنانو کې هم ډېر زیات راوتلی او دا پرایویټ میډیکل کالج هم داسې جوړې شوي دي. زما دوا ماماگان ڈاکٹران دی او غٹ سپیشلسٹان دی من سبا زما مشر ور وی چی یرب چی کلم دوا ماماگان ڈاکٹران دی زمان پا کور کم دوا ڈاکٹران پا کار دی زما مشر ور ڈاکٹر دی داسی بانا چی اتفاقی ورتو وی یا پا زور ورتو وی گنی زما خیال داو چی زبا پی ایج دی کو ما او زبا دا اسلامی علوم او تاریخ او دا جدید علوم دا با گور ما زما زیات په جهان چې دی هغه ریسرچ طرف ته.
ډاکټر فصیح الدین زیاتوی ځوان کول او په خاص توګه د هغوی کورنۍ لپاره کاروي چې کومې شوبې سره طالب علم شوق لري هغه کې د داخله واخلي. په دې پښتنه چې د ډاکټر نه پاس د سی اس اس او پولیس نوکرۍ سره یې د وړاندې تعلیم کولو شوق اشتا او کسنګ هغه وایي
د ارین پښتو ښوال سکاله کیږي چې زه په پولیس کې ما خو زما د تعلیم یو بل سلسله دا ده چې زمونږ خو په اکیډمۍ کې ډیر سبق ویل کیږي بیا د پولیس په اکیډمۍ کې خاص سبق کی خو ما په خپل خواهش باندې یا جذبه باندې او صورت وای چې وزګار به مو ما د بلوچستان کې چې زما کله نوکری وه په اول اول کې د اسسټنټ سپرنټنډنټ اف پولیس نو الته نه مې سوار لسم کو او عمرانیه سوشیالوجي او ادب مې پکې وایو او بیا مې ایم ایس پولیټیکل ساينس کو چې په هغه کې زه د پېښور په یونیورسيټي کې وا غالبا ول نه یا واحد قسم چې د پرایویټ امیدوارانو نه فرست پوزیشن اخیستی په یونیورسيټي کې او ماته د گورنر د طرف نه ګولډ میډل ملو شو او چې کله موزګاری ما نو سره سره ما راوي ما نو بیا مې ال ال بي هم وکړه کوم چې د درې کال کورس ته او د قانون د ډیګري مې د ملازمت دوران کې اسې.
ډاکټر فصیح الدین چې د بیلابیلو سانګو اعلی تعلیم لري وایي د جرمونو یا جرمیات مطالعه کې خاص مهارت ترلاسه کړي. د دې شوبې په اړه نوموړي مشال ریډیو ته داسې ویل
کرمینالوجی یا د جرمونو علم یا علم الجرائم یا جرمیات دا عمدغه رنګ یو عمراني سماجی علوم شوبه ده څنګه چې دا سوشالوجی عمرانيات یا اقتصادیات دي دا یو شوبه ده نن سبا خدا په دنیا کې خصوصا د دویم جنگ عظیم نه پس ډیر زیاته پھیلاو شو او په مغرب کې خود دې خپل خپل ادارې دي په یو یو یونیورسيټي کې انسټیټیوټ اف کرمینالوجی په اکسفورد کې کیمبرج کې امریکای په هره یونیورسيټي کې شته بلکې په حکومتي ادارو کې شته او د ډیرو ملکونو په پولیسي اکیډمو کې ما طالبان د شلو نه سیوا پولیسي اکیډمو کې ما په دنیا کې کتلي چې هلته شته.
نو مولي نه مو پوښتل چې د پاکستان موجوده مسلو ته په کوم نظر ګوري.
زمونږ د ملک یو غټه بدقسمتي ده چې زمونږ پالیسیانې چې دي هغه د تحقیق په بنیاد نه جوړیږي بلکې په سیاسي نارو باندې جوړیږي د علم د کمی له وجې نه من چې وتا خپل پچوایو پسته چا په ځل کې چې سره شي غوړږي او د غیر لپاره دلایل وزنی نه تحقیق وزنی نه په بار ملکونو کې پالیسۍ د تحقیق په بنیاد جوړیږي. زمونږ په ملک کې چې د نن بیا رامی دا د دې وجوهات خو ډیر دي ځکه چې د جرمونو وجه یو نه ده او اوس په دې د جرم یو نظریه افاقي یا بین الاقوامي نظریه نه منل شوی د دې معاشي وجوهات هم دي اقتصادي او سماجي هم دي نفسیاتي هم دي نفسانی هم دي ډېر وجوهات سیاسي هم دي.
په دې پښتنه چې په نړۍ کې خو یو شمېر نور اسلامي هیوادونه هم شته او ولس یې ښه په امن کې ژوند کوي پاکستان کې دومره نه آرامي ولې شتون لري هغه وایي
تاریخی جذباتی قوم یو چې کارتون په ډنمارک کې شاعر شي نو موږ دلته کورونه ورانو او کنه په نیدرلینډ کې څوک ممبر د پارلیمنت خبره وکړي د قرآن او حدیث خلاف نو د سعودي عرب نه به هم مخکې موږ دلته کې پر وډونو باندې د یو بل دوکانونه لوټ کړي. په دې کې یو خو زمونږ مقامي سیاسي خبرې هم شاملې دي. وجہ دارا کہ زمونگا دا دی قوم دا پسماندگی او جہالت نا زمونگا دا بازی خلق دیر زیادت فیدت لپی او پورو وڑو خبرو پا مونگا کدا سی جذبی را پیدا کی چی سلکونو تراؤزو پا دی کلیر زیاد سیاسی وجوہاتم دی نکا چی ما یو تحقیق پا دی کلیر دا دین لنگ مثال دا طول ستا سو سوال با پا دی کحل شی چی پا دوازارا پرگرم کی دوازار چھین کے دا کارٹون ایشو دا توہین آمیز خاکو پا بارا کی چکم جلسی جلسون اتلیو آغا چکم سیاسی پارٹو کول آغا پسن 2008 کے اتم کے پا حکومت کیو بیا چی بیا آغا خاکی را لیلو آغا خلقو آغا احتجاج نکو بیا آغا خلقو کول کم چی پا تیر وقت پا حکومت کیو.
ډاکټر فصیح الدین وای جرایم د نړۍ په هر ملک کې تر یو حد شته خو کواکداران او مشران یې مخلص او اهل وي نو مخنیوی یې کېدلی شي.
دلته د قانون نفاذ چې دی په هغې کې ډېرې زیاتې مسلې دي او زمونږ په ملک کې پولیس یا نورې ادارې چې دي هغه دومره قابل نه دي دومره اهلي نه دي او نه د هغوی سره هغه تحقیقات شته هغه پالیسۍ شته چې هغه د تحقیقاتو په بنیاد جوړ شي نه ورسره هغه وسایل شته او غټه خبره دا ده چې ډېر زیات کرپشن دی پکې او نه پکې هغه ویلیم شته هغه نظر شته چې که په خپله نه ورځي نو د بل چا نه دي زده کړي د امریکې لندن نه دي ځان پوه کړي نو دام پکې ډېر کم نه. هر سړی افسر چې راځي یا سیاستدان راځي هغه وایي خپل وخت تیر کړه او خپل کور آباد کړه او ذات یې او دا دنیا او دا مسایل چا حل کړي دي. زمونږ دا یو عمومي غونډه رویه جوړه شوې ده چې په خپل وخت تیر کړه او چې ماته پکې خیری او بس د بل سړي د کور روان چې ماته خیری په څه طریقه زما وخت تیر شي.
ډاکټر فصیح الدین چې په خپل هم قبایل دی د متحده عثمان خیل قبایلو سرپرست اعلی دی په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو په اړه وایي
هر اصلاحات نو پس کا قانونی قوت نافذه نه او ورسره مالی وسایل نه هغه اصلاحات همیشه ناکامی لکه په پاکستان کې چې د پولیس ریفارم د پولیس اصلاحاتو تجربه وشوه. دا اوس چې کوم اصلاحات شوي دي نو ما ته خو حقیقت کې دا په ذاتی حیثیت کې دا خبره کوم چې دا خو ما ته اسې یو د کوشش کاری دا په فارټه کې ریفارم اسې یو شوشه ده. قبایلو ته صرف یو چیف اف آرمی سټاف زیر ازي او په مومندو ته یو کباجوړ ته چال تاغه ګرځي او خوده سکیورټی لاندې باقی ما یو سیاستدان و نیلی دی چه اقبایلو تلاک شی ما ده یو سیاسی پارتی والا خلق ندیدی دی چه اگه پا امبار کی یا پا وزیرستان کی یا پا اورکزی کی یا غنگ کلی دا یا التیف منبر سازی کلی دا یا د صافی تحصیل ته تللی دی یا دا د قذافی تحصیل با یوړ ته تللی دی.
په اخر کې نوموړی د پښتنو په نوم او په خاص توګه د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وای
زه یو خبره ټول خلکو ته کوم چې هر سړی دی د خپل خپلې حصے کار وکړي که څوک طالب علم دی نو اگر په تعلیم توجه ورکړي او که څوک پېښور دی او فنکار دی او کسبګر دی ادي په خپل کسب باندې توجه ورکړي. زمونږ په دې ملک کې د بدقسمتۍ نه اول بزان یاد کوم بیا به بل یاد کوم چې چونکې د سپیشلایز د ماهرینو کمې دی نو په مونږ کې هر سړی د هر شي ماهر دی او د مذهب نه ونیسي تر د سیاست پورې او د سیاست نه ونیسي تر د بین الاقوامي جنګونو پورې مونږ هر سړی د هر شي ماهر یو. که مونږ چېرته د خپل ځان ته وګورو چې یاره زه د څه ماهر یم او په حق خبرو خبرې وکړو او د بل په کار کې کار پرېږدو نو دا به یو ډېر غټ کار وشي. زه دې ته دا ما دې ماشومانو الکانو کې لیکور ته چې تاسو د یوویشتمې صدۍ چیلنجونه باندې ځان پوه کوي او چې چېرته موقع ملاویږي نو د خپل فن په باره کې چې کوم اهم کتابونه دي نوي نوي ایجادات دي نوي نوي رسالې دي نوي نوي ویب سایټونه دي هغې ته ځان ورسوي او ځان پوه کړي چې دنیا کوم ځای ته ورسېده او موږ چېرته ولاړو.
تاسو د ډی آی جی پولیس ډاکټر فصیح الدین خبرې اوریدئ چې د نوي کول نه یې د مهنت د لارې خپل مستقبل د روښانه کولو غوښتنه کوله
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122111221. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM.